درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. په دغه خبرونه کې تاسو هم ټلیفون کولای سي. نن زموږ د دې نیم ساعت خبرو اترو موضوع خان عبدالغفار خان یا باچا خان دی. باچا خان په همدې ورځ، یعنی د جنوري په شلمه په 1983 کال کې په پیښور کې له دې نړۍ څخه رخصت شو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جلال آباد په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. باچا خان په خپل ژوند کې د څه ډول مبارزه وکړه، څه په میراث پرې ایښي دي، او څه یې ترلاسه کړل، په دې موضوعاتو باندې ستاسې نظرونه مخلو. او یو د عدم تشدد، او په خصوصا چې په باچا خان باندې ډیر کار کړی دی، یو استاد، یو هم زموږ میلمه دی چې هغه به په دغه موضوع باندې موږ تاسې ته د باچا خان د ژوند هغه اړخونه روښانه کړي چې یا موږ نه هیریږي، یا مو له پامه غورځولي دي، او یا هم موږ ته سم نه دي رارسېدلي. ځکه دا نن چې د باچا خان یو مهمه ورځ ده تلین، ما ډیر څه په رسنیو کې ونه لیدل، او هیر د هیریدو وړ شخصیت خو د پښتنو یا په دې سیمه کې نه دی. خو که پاملرنه ورته ونیسي، یا څومره د هغوی د افکارو نه ګټه اخیستلی سو په حکومتي سطح، په ولسي سطح څه کیدلی سي، په دې ټولو موضوعاتو به ستاسې نظرونه، پوښتنې او هر څه واورو. خو تر هغه وړاندې چې تر دې وړاندې چې استاد څخه پوښتنه وکړو، د نن ورځې حال په پېښور کې، په چارسده کې، د باچا خان په کور کې څه دی؟ د ډیور راډیو خبریال اشفاق مومند ما سره دی. او اشفاق خان، تاسې نن په خپلو خبرونو کې، د پاکستان کې په رسنیو کې باچا خان نن یاد سو، د هغوی د تلین په دې دیرشم تلین باندې په پاکستان کې څه لمانځنې وسوې، او که څه غونډې وسوې، څنګه خلکو ولمانځه؟
ډیره مننه ایوب خورین صاحب. د ټولو وړاندې به زه دا ویم چې بدقسمتۍ نه هغه شان ته کې ونه شول څنګه چې په کار وه، یا په دغه ملک کې د نورو سیاسي مشرانو یا د مبارزه کوونکو یا د اتلانو کومې ورځې نمانځلی کېږي د تلین، او یا د هغې د پیدایش یا د زیږون مونږ خبره کوو. د باچا خان بابا د تلین چې کومه ورځ ده، نو هغه اونن منځلی شوه هغه شانتې. خو په پېښور کې په باچا خان مرکز کې خصوصي دستوره په دغه لړ کې شوې وه. په دغه کې د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي مشرانو او چې د ادبي ټولنې سره تعلق لرونکي کوم مشران دي، دغه خلکو په هغې کې برخه اخیستې ده، او په دغه خصوصي غونډه کې
د پاکستان په ژبه کې وغږېږو، باچا خان په سرکاري چارو کې د پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، پښتونخوا د پاکستان په د تعطیل یا د رخصتیو کې، خو د ده زوکړې ورځ او د تلین یا د مړینې ورځ رخصتي خو نشته.
نه،
او په پښتونخوا کې هم نشته.
نشته،
نشته. دلته خو د عوامي نېشنل ګوند یا خپله د باچا خان د کورنۍ، د اسفندیار او د دوی حکومت هم تیر شوی دی. هغوی په دې خپل د حکومت په دوران کې د باچا خان دپاره څه وکړل، یا د پښتونخوا دپاره د باچا خان یې څومره هلته دغه فلسفه را ژوندی کړه؟
داسې ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې هغوی د باچا خان نوم د نصاب برخه جوړه کړه. د پېښور هوایي ډګر یې د باچا خان په نوم باندې کړ، او دغه شانته کې د باچا خان په نوم باندې په مردان کې یو یونیورسټي جوړه شوه،
باچا خان پوهنتون جوړ شو،
عبدالولي خان په نوم باندې پوهنتون جوړ شو، په چارسده کې یونیورسټي جوړه شوه او پوهنتون جوړ شو. د بده مرغه د هغې نن چې کوم دی، نو هم دوه کاله پوره کېږي چې دوه کاله وړاندې په باچا خان پوهنتون چارسده کې د ترخګرو لخوا په برید کې تر 1800 پورې طالب علمان او استادان، او بیا دغه یونیورسټۍ چې کومه عمله وه، دغه کسان وجل شي نو پنن ورځ باندې دغه ورځ د منزلو هم ورځ وا او په هغه لړ کې هم داسې کوملو دستور نه شي
نه هغه د باچا خان د تلین پور ورځ باندې د پیښه
شي دغه پیښه شي
نو د خپل د نور هم د اهمیت او زیاتیږي د دې پر ځای چې هغه لپام وغورځول سي او کې دې سي د دې تر شا به څه ډول مفکوره وي چې دغه ورځ ورته ټاکلې وه په هر صورت وروستۍ مدحل راکوي باچا خان دیرش کاله وړاندې او د نن په پاکستان کې د باچا خان په اړه باندې عمومي افکار د پنجاب او د اسلام آباد په سطح باندې اوس هم خو از ما په یاد دي کوچنی وم په پېښور کې اوسېدلې وم د پنجابیانو خبرې مو اورېدلې دي او د رسنیو کې به مو لیدل هغه د غدار یا خاین سي په پاکستان بللو هغه ټکې اوس هم د باچا خان دپاره استعمالي
داسې ده چې د پنجاب او یا د ملک د نورو برخو که خبره کوو نو په هغې باندې په سوشل میډیا باندې د پښتنو ځوانانو لخوا ډېر زیات کار شوی دی اوس د باچا خان په حق له باندې ډېر خلک خبر شوي دي زما ژوند او جدوجهد چې هغې کوم کتاب لیکلی و نو د هغې کتاب په حوالې باندې اوس خلک رورو د هغې چې کوم خبرې دي هغه په سوشل میډیا ډېرې زیاتې عام شوي دي نو د پښتنو ځوانانو تاسو د پنجاب خبرو وکړه د ملک د نورو برخو خبرو وکړه د پښتنو ځوانانو په ذهنونو کې چې کومې پوښتنې وي او کومې خبرې وي دغه د خاین ټکې د پښتنو ځوانانو ذهنونو ته هم کوز کړی شوی او ځکه چې په هغې وخت باندې د سوشل میډیا هغه یا د اظهار ازادۍ چې کوم خلکو ته دی وخت کې موقع د هغه وخت نه وه اوس خلک خبر شوی دي زما خیال دی د پښتنو دې وخت کې ځوانان که زه خبره کوم نو زیاتره اوس د باچا خان په فلسفه باندې خبر دی او خورین صاحب نن چې کوم دی نو د باچا خان یونیورسټۍ چې کوم ویان دی د هغه د خولي خبره چې په باچا خان پوهنتون کې چې کله دوه کاله وړاندې برید شوی او په هغه وخت د طالب علمانو کومه شمېره وه نن وخت چې کومه شمېره ده د هغې دوه غبرګه سیوه شوې ده نو دا د باچا خان د فلسفې او د هغوی د تعلیماتو د خپرېدو یا د عام کېدو نتیجه ده چې اوس پښتانه ځوانان د تعلیم طرف ته مخه کوي او باچا خان خپله په خپلو ویناګانو کې پښتنو ته هم دغه
ځوان نسل ته د میډیا له لارې د میډیا د ازادۍ او دا څومره دغه د اجتماعي رسنۍ زیاتې سوي دي ځوانانو ته د باچا خان فلسفه او د باچا خان شخصیت په اسانۍ او په ښه توګه ورپېژندل کېږي اوس هغه زنځیرونه هغه بندیزونه چې سرکار یا دولت ورباندې لګولي وو هغه نور نه مراتېږي هغې نور مخه نسي نیولی شخصیت به خلکو ته ورسېږي ډېره مننه اشفاق مومند صاحب کور مودن او موږ به همدا بحث نور ادامه پسې ورکړو د افغانستان کی باچا خان د شخصیت په اړه درنو اوریدونکو موږ تاسو واوریدل چې په پښتونخوا کې باچا خان په اړه باندې نن هلته کومې د دوی په لکه څنګه چې اشفاق مومند راته وویل دستوري یا د باچا خان په مرکز کې یوه غونډه سوې ده او باچا خان په پوهنتون کې هم همداسې نن هغه بدبختانه همغه ورځ ده چې دوه کاله وړاندې هلته یو پېښه سوې وه محصلین پکې وژل سوي وو ترهګر ورننوتي وو پوهنتون ته نو دا ورځ همدغه ورځ ده په هر صورت تاسو هم ټلیفون کولی سئ زموږ دروند میلمه په دې خپرونه کې د عدم تشدد یو او لیکوال او پوه چې دغه مضمون یې په نړیواله سطحه لوستی دی دلته په امریکا کې زده کړې کړي دي او بیا په نړۍ کې د عدم تشدد کوم مخکښ رهبران سي دي لکه دلته په امریکا کې مارټن لوټر کینګ داسې یو مبارز یادیږي همداسې په هند کې ګاندی ده او په جنوبي افریقا کې هم همداسې یعنی په نورو هیوادونو کې هم واړه واړه تحریکونه یا فعالیتونه سوي دي خو عدم تشدد فلسفه څه ده باچا خان له دې لارې څه غوښتل لاسته راوړي او څه نتیجه ورکړې ده ټلیفون کولی سئ او د درانه میلمه احمد الله ارچوال څخه تاسو پوښتنه کولای شئ
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي
یو ځل بیا هم خراغ لاست او میلمه قدرمن میلمه احمد الله ارچوال صاحب ته هم خراغ لاست وایم ارچوال صاحب خدای دې وکړي چې تاسو زموږ غږ اوري او صحت ولري او زموږ په دې خبرونه کې په باچا خان په دې دیرشم تلین په مناسبت د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. مهرباني زموږ اول د غږ د تثبیت لپاره چې زموږ غږ معلوم سي چې تلیفوني اړیکه سمه سوي ده.
مننه خاورین صاحب تاسو او اوریدونکو ټولو ته زم ستړي مشویم.
ارچوال صاحب باچا خان موږ چې په افغانستان کې د څومره د نصاب برخه ده نه ده خلکو ته تر کومه حده ورپېژندل سوی ده؟ موږ د اشفاق مومند څخه د پاکستان وضعیت د یو خبریال په صفت د ده څخه واورېدو. په افغانستان کې دیرش کاله وروسته چې هغوی له دې نړۍ څخه کوچېدلي دي، نن او دیرش کاله وړاندې چې کله د هغوی مړی جلال آباد ته راوړل سو او هلته ښخ دی، هغه په دې دیرشو کلونو کې څه تغییر تاسې وینئ؟ یو څه مو پوهیږئ چې دغه ورځ په ورځ باچا خان نورم تر خاورو لاندې کېږي او که اوس ځلا ډېره سوې ده؟
زه فکر کوم باچا خان دیرش کاله وروسته څه رقم چې په کار دی هغه رقم خو اوس هم لا نه لمانځل کېږي، خو د ده په باره کې پوهاوی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په افغانستان کې یو وخت و چې ډېرو خلکو ته باچا خان یو داسې کس ښکاره کېده چې ده د یو داسې داعیې دپاره کار کاوه چې هغه د ډېرو خلکو نه خوښېدله، ولې اوس ورځ تر بلې د ده په باره کې معلومات زیاتېږي او خاص کر ځوانان باچا خان مطالعه کوي، د ده په باره کې کتابونه چاپ کېږي، ترجمې کېږي د ده د کتاب. اوس د ده کتاب د زما ژوند او چیت جهد کتاب ترجمه د اول ځل دپاره دری ته شوې ده چې زما په خیال سره دغه ته لاسته راوړنه ده. نو پخوا خو به باچا خان چې لمانځل کېده صرف حکومتي کچه باندې به په ځینې نظامونو کې لمانځل کېده، ولې اوس د باچا خان د افکارو نه ټول خلک مستفید کېږي او د ده په باره کې د ځوانانو په منځ کې یو مثبت فکر وده کړې ده او دغه فکر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. تېره اونۍ د باچا خان تلین په کونړ کې ولمانځل شو او دغه یوه ډله ځوانان وو چې دوی رضاکارانه توګه باندې د زه فکر کوم چې د کونړ په شانتي ولایت کې چېرته چې ځوانان راپاڅېږي او په رضاکارانه توګه لمانځي دا یوه ډېره ستره لاسته راوړنه، یو ډېر غټ تحول دی. کابل کې دغه رقم پروګرامونه ځینې خلکو او ټولنو په نظر کې نیولي دي. فکر کوم راروانه پنجشنبې د باچا خان تلین د افغانستان د عدم تشدد د مرکز لخوا په کابل کې لمانځل کېږي او د دې نه علاوه افغانستان پته یې لیده چې راروانه هفته یا اته ورځې وروسته دوی د باچا خان تلین په جلال آباد کې ولمانځي
په رسمي ډول.
خبره دا ده چې مهمه خبره دا ده چې د باچا خان په جنګلوي او د دې عزت د رسمیت نه راوته دي او په ولسي کچه باندې خلک د دې فکر لارویان پیدا شوي دي او د دې عزت او درناوی ورکوي او د دې فلسفه ملګرتیا
کوي. اوس د لمانځنو خبره خو وشوه، تاسو په مفصل معلومات راکړل، را به شو هغه څه چې تاسو وی تحقیق کړی د لوستي مودي او نن دی نتیجې ته بیا هم تاسو په همدې د اساس خبرو داسې ښکاري چې باچا خان مبارزه بریالۍ بولي. نیوکه مور باندې شته د باچا خان عدم تشدد وای د پښتانه کوم ځای ته ورسول دغه نن سبا وضعیت ته خو ګورو، یا دیرش کاله وړاندې، یا پنځوس کاله وړاندې، یا شپېته کاله وړاندې، دا تاسو یو بریالۍ مبارزه بولي او که نه یوه ناکامه هڅه وه؟
ګوره موږ او تاسو دا ځینې خبرې چې کوو، مثلا خلک وایي باچا خان مبارزه، ځینې خلک وایي چې دا ناکامه مبارزه وه. په علمي لحاظ باندې موږ او تاسو باید ناکامه او کامیاب وپېژنو. ګوره ناکامه او څنګه تعریفو، یو سړی ځان له هدف ټاکي او هغه هدف ته چې رسیږي دې ته موږ وایو چې دا سړی کامیاب دی. که یو خو هغه د باچا خان د مبارزې باره کې عمومي خبرې دي، خو که علمي ولستر شي باچا خان د مبارزې یو ستر هدف دا و چې په پښتنو کې ټولنیز سمون، تعلیمي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او سیاسي شعور او د پښتو ته وده ورکړي. دغه پنځه شپږ غټې خبرې وې چې باچا خان ډېر کار کاوه او دا هغه څه و چې خوشبختانه د باچا خان په شکل کې دا رامنځته شو. په دې باندې سړی ډېر تفصیلي بحث کولی شي. مثلا د پښتو اولنۍ اخبار هغه طرف ته بچا خان رامنځته کړي او دغه تحریک در رامنځته کړي، نو دا یو ستر لاسته راوړنه او دغه اخبار د پښتنو په بیا
مل ارچوال سیب در ټلیفون خو فکر کوم د ارچوال سیب سره زموږ ټلیفوني اړیکه قطع سوه، خو بیا به هڅه وکړو کوشک وو چې ورسره رخصي ټلیفون تر هغې پورې به ستاسې ټلیفون نه واخلم. د تاسې نظرونه او پوښتنې به د باچا خان، د باچا خان په مبارزه، په لاسته راوړنو، باچا خان د شخصیت په اړه ستاسې که هر ډول پوښتنه او نظر لري مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او په همدې خپرونه کې مستقیما راواوروئ، چې بیا به یې د میلمه څخه زه وکړم، زه به یې تر هغه ورته نوټ کړم. مهرباني وکړئ لومړی ټلیفون نه اخلو، د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی دی او ستاسې پوښتنه یا نظر څه دی؟
زه سردار محمد تاسو تاسې مېلمه ته درانه سلامونه میکېږي. وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مونږ په رښتیا چې پاچا خان و که زپاه خان و، رښتیا هوښیار خلک و، ښه خلک و، خو هغو دواړو د خپلو ګوندو لپاره خدمت وکړه، اما نه د قبایلو خلکو لپاره، نه د پښتنو لپاره. که چېرته دوی په اویا کاله اتیا کاله مبارزه وکړه، که په دې مبارزه کې دوی د قبایلو ته خپله ازادي اخیستې وای د پاکستان نه یا د افغانستان نه، نن به دغه حالات په قبایلو باندې نه را.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب، زه به د ستاسو پوښتنه داسې سره منسجمه کړم چې مستقیم بیا میلمه څخه زه وکړم، چې هغوی یو سیاست وکړل د خپل کورنۍ دپاره، یو څه وکړل پرېښودل ورته، چې هغه فامیل اوس هم هلته واکمنه کورنۍ یا مقتدره کورنۍ ده، خو د پښتنو دپاره یې د هغه وخت اړتیا وه، هغه کار یې ونه کړل چې د پښتنو ازادي یا د پاکستان د جوړېدو په وخت کې د پښتنو غږ. زه دا پوښتنه هرو مرو له میلمه څخه کوم. ډېره مننه سردار محمد صاحب، بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی او خپل نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني. د امریکا غږ خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زمان صدوی خبرو کوم. ما با خان با چه خان سی پا جلالهات که پر تا دا لسو چه دلتا پرسو او دا سیده کشور و دلتا پرسو دا کم واجه هستی حسابو.
ډیره مننه. دا تاسې پوښتنه به مستقیم د ارچوال صاحب څخه وکړو. بله پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی. مهرباني. د خبرونې ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. سلام واورېدو خو پوښتنه مو وانه اورېدله. بله پوښتنه، بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني.
السلام علیکم.
شیر زمان صاحب، صادق صاحب، ډیر مننه. مهرباني.
بیره شکه ده بادشاہ خان خو ډیر ښه سیاست او عدم تشدد فلسفه د هغې شعار او دا د هغې نه پاتې شوي شعارونه وو چې راځئ ورکېږو که نه ورکېږو. ولې متاسفانه دلته دغه د نظامونو تغییرات راغله او دغه د کډوالي رامنځته شوله. یو څه ناڅه د خلکو فکرونه دغه چې ولې هلته په کوټه پښتونخوا کې زه ډېر اوسېدلی یم، ډېر ګرځېدلی یم، هلته د خلکو هغه سیاست چې د باچا خان کوم په وړاندې بو ډېر سوس دی، اوس څه خلک ډېره مینه نه لري د دغه خلکو نه. د یو پښتون په صفت باندې ګیله من یم. نن باید دغه منزل شوی وای، دغه کلیز منزل شوی وای
په دولتي سرکاري سطح باندې هلته چې په پښتونخوا کې خلک بوري. شیر زمان صادق صاحب، ستاسو پوښتنه مو اورېدل سوه. مخکې مې یو څه د میلمه سره ما مطرح کړه، خو بیا به یې ورسره په تفصیل پوښتنه ځینو وکړو چې دغه طبعا په دې کې دا چې د چې حکومت د چا په لاس کې دی، 50 کاله هلته باچا خان ته د یو مبارز په سترګه نه کتل کېدل، نو دا طبعا څو نسلونو باندې کار شوی دی، د باچا خان پر ضد باندې افکارو ته وده ورکړل شوې ده. بله پوښتنه مهرباني. یو بل ټلیفون هم اخلو. د خان عبدالغفار خان باچا خان په اړه باندې پوښتنه او نظر. نن د هغوی دیرشم تلین دی او مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني.
السلام علیکم خادم صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني. بله وعلیکم السلام. بله اورم اورم غږ مو اوري او ټول اوریدونکو یې مو اوري.
خاورین صاحب آواز مې اوري؟
بله بالکل زی اورم استا غږ زاورم.
ما ویل شریل کاکان له روغ ځخه
مهرباني
دا پوښتنه مې کوله چې دا کم نن چې د خان بچا خان چې کم کلینې دا نه دین منزل سوی یا په کومه توګه منزل سوی پر دې باندې د پښتنو نور مسران ولې خوانه ده بده کړی دا ولې سر مرګري نه دي لکه محمود خان سمې دا نور سو دا نور سو
دغه پښتنه مو کړه دا هم د مل مسخه وکړو بلکې خو بده پښتنه زده قضاوت نه کوم خو ستاسي پښتنه په همدې شکل ستاسي وکړه مل هم ته بن اوریدلې ده کور مودن او بیا که نور وخت پاتې و د نور نوري پښتنه به مو اخلو هر چې ولسه پښتنه تاسو مو اوریدلې را به شو د لمړی پښتنه ته د یوسف زی صاحب یو پښتنه کړو سي باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو ډیر مستقیمه پوښتنه وکړه وی ولی په جلال آباد کې هغه خود پیښور او د 400 سړی وو
زه فکر کوم بلکې دا یو حقیقت هم ده چې باچا خان چې وو هغه که تاسو د باچا خان وایناوې واورئ اوس یعنی وګورئ ځکه اوس خو ژوندی نه دی د باچا خان چې کله خبرې کولې هغه دا نه دي ویلې چې یا یوسفزی یا کابلی یا قنداری یا پېښوری د هغه خبره هم دا وه چې یا پښتونه وروره که نه نو هغه باچا خان ته جلال آباد هم دومره ګران و لکه څنګه چې هغه ته چارسده ګران وو هغه ته باچا جلال آباد ورته دومره ګران و لکه څومره چې ورته خپل کلی ګران و نو هغه دغه د یووالي او د لوی افغانستان خبره کوله فکر کوم دا سمبولیک لحاظ باندې اهمیت لري چې هغه خپل کلی پرېښوده او دلته په جلال آباد کې اوسېتی دا او بلکې دا یې ټینګار باندې اوسېتو خپلې کورنۍ جماعت جلال آباد کې ښخ کوي بیرته خلکو ویل چې ګور هلته حالت خراب دي دغه د زنکې وخت یې هغه ته ویل چې حالت به ښه شي خو ما جلال آباد کې ښخ کوي دا په یوه ډېره سیاسي فیصله وه او دا ډېره ښه فیصله وه چې باچا خان دلته د ښخېدو په خپل اوسېت وکړه چې ما دلته ښخ کړی او کوم چې دا د هغه د لرلید یو قسم جمعنی کوي چې د هغه لرلید
دغه پښتنه به زه لږ نوره پسې وغځوم باچا خان په خپل ژوند کې د افغانستان سفر کړی وو یعنی کومو سیمو ته طبعا پاکستان خو لا جوړ نه و یعنې دغه سیمو څخه د دې خپل وطن 400 او پېښور د دې ځای څخه د افغانستان دغه اوسنی سیمو ته هم سفر کړی وو کوم ولایتونو ته تللی وو که نه دا زما پوښتنه ده
باچا خان په خپل ژوند کې مخکې د دینه چې دا په مبارزه باندې پیل وکړي خدای خدمتګر تحریک جوړ کړي په 1919 کې دا راغی دا یو تحریک شروع شو په ټول هندوستان کې هلته علماو یو پیتوه صادره کړې چې هندوستان چې دارالحرب دی او خلک باید افغانستان ته دارالاسلام ته هجرت وکړي د 1919 کې باچا خان سره د ډېرو زیاتو 45,000 نور کسان هم راغی افغانستان ته هجرت وکړه او دلته چې دا کابل ته کله راغی هغه بیا یوه بله موضوع ده دلته د فیصله کله چې بیرته لاشي خپل خلکو د لپاره خدمت وکړي هغه تحریک هجرت بیا ناکام شو دا یو اول راتلو د دینه روسته دا په بیلابیلو وختونو کې باچا خان راغلی د افغانستان ته د داوود خان وخت کې چې کله داوود خان صدر اعظم هغه وخت کې راغلی هغه نه مخکې راغلی دغه نه روسته کلونو کې راغلی دی کله چې دغه کودتا وکړه د داوود خان باندې کودتا وشو هغه نه روسته هم دا راغلی دی یعنې په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان ته راغلی او دا په کلی کلی ته سفر کړی دی او د افغانستان ټول برخو ته سفر کړی دا نه دی ویل چې دلته کم قوم میشته مثلا بدخشان ته دا تللی دی دا کندوز ته تللی دی دا کونړ ته تللی دی ننګرهار ته تللی دی نو د ټول افغانستان کې دا ګرځېدلی دی او خلکو ته هغه د ورورګلوي او د افغانیت پیغام رسولی
هر چي ول صاحب یو پوښتنه د سردار صاحب پوښتنه وکړه وایي اول دا پوښتنه اخلم بیا وروسته دوه درې پوښتنې سره یو ځای دي چونکی هغه د وایي باچا خان د خپل کورنۍ لپاره ډیر څه پرېښودل هغه کورنۍ د تیرو شپېتو او یو کال راهیسې په پاکستان کې مقتدره سیاسي کورنۍ ده په واک کې یا په اپوزیسیون کې خو په خپل وخت باندې چې کله هغه د پرېکړې وخت و د پاکستان د جوړېدو د 1940 او 1941 دغه کلونه سې ول مبارزه روانه وه د پښتنو قبایلو د ازادۍ غږ یې ونه کړ په دې باندې انتقاد وایسته
زمنګ اساس یو مشکل لري چې موږ باچا خان نه دی مطالعه کړی یا دومره کار نه دی شوی دومره کتابونه نه دی لیکل شوی چې موږ د دې مسایل نه خبر شو حقیقت دا دی چې کله باچا خان خدای خدمتګر تحریک وکړي باچا خان دا یو خانو نو دی هغه په کلیواله سطح باندې دی د یو سیستم جوړ کړو چې په هغه کې لکه څنګه چې نظامي سیستم کې رتبه جنرال یو مثلا سپهسالار یا ډګروال دغه رقم رتبې به ورکړي وي او په هر کلي کې دغه رقم یو سیستم موجود و. د باچا خان د خپل کلي کې یو سړی مشر کړی و چې هغه نایي و، یعنی په پښتنو کې نایي دومره اهمیت نه لري، نو بیا دا نایي د دیو د کلي سپهسالار و، بیا به چې سر کې دا ټول خلک راتله خدای خدمتګار ده ته به سلامي کول او هغه به ورته بیا دی ورته ویل چې ښه شی ګرڅه او مطلب هغه ماسو قدم او دا شیونه به کول. نو د باچا خان زوی او د باچا خان ولی خان او عبدالغني خان دی په خپله خدای خدمتګار و، دی خانانو خدای د خپل کلي هغه نایي ته سلامي کوله. د ده کوم خدای خدمتګار تحریک چې و په خپل وخت کې هغه تحریک یو ډېر ولسواک تحریک و، او د خپل کورنۍ لپاره کار نه دی کړی. موږ او تاسو اصلي کې په دې باندې زموږ خلک ناخبره دي چې نېشنل پارټۍ او خدای خدمتګار موږ بدلولی نه شو.
خبره دلته ده وایي سیاست دغه انتقاد
نو وروسته بیا دا صحیح خبره ده چې به ولی خان راغی هغه مشري واخیسته
څو
پورې چې د ازادۍ غږ دی. ګوره باچا خان د ازادۍ د لپاره په 1940 کې چې کله انګریزانو دی ته ویل چې دا انګریزان ته ویل وي منګه پاکستان ته یو ځای کې دنه غواړو، انګریز وته ویل وي تاسو ریفرندم وکړ ټول پښتنه، او په ټول پښتنه کې خلکو ته دوه خبرې وکړ، یو وته ویل چې پاکستان او بل وته ویل هندستان. د دې سره کانګرس ډیر زیاته وکړ، کانګرس د باچا خان یوازې پریښود، نو بیا د باچا خان غوښتنه دا وته ویل چې نه منګه پاکستان او هندستان په ریفرندم کې خلکو ته نو موږ ته پښتونستان غواړي او که پښتونستان غواړي او که زه غواړي مثلا پاکستان غواړي. هغه انګریزانو صدا خبره ونه منله، دی بل اخره د دې هغه تحریک چې هغه
تاسو په یو څو ورځې وړاندې یو هفته وړاندې هند تم سفر کړی و، د هند او افغانستان د فرنګي اړیکې موس په مخ په قوي کې دوی په هم وي د پښتنو سره. خو د هندي مورخین د باچا خان په اړه هغه څنګه قضاوت کوي؟ دغه نیوکه چې تاسو کوي چې کانګرس ورسره ملګرتیا ونه کړه، هندي مورخین یې مني؟
هندي مورخین چې دی ګوره هندي مورخین پرامسکی سعید په ښکاره خدای مانی د قربانیان یو د شین ته او د احترام لري، او د ته بلکې واډ هم ورکړي، د ته دیوبل واډ ورکړي، او دا غیم روس ته دیوته د نهرو واډ ورکړي، دا په هندستان کې ټول نغټ واډونه دي. خو دا خو مانی خو ځنې کارونه دی د سکی چې هغه د خې چې د باچا خان اهمیت راکمه، مثلا د باچا خان ته د فرنټیر ګاندی وي، یعنی د وچ باچا خان چې د صوبا سرحد ګاندی دی، حقیقت د دې برعکس دی. حقیقت دا دی چې باچا خان د ګاندی نه مخکې عدم تشدد مبارزه پیل کړې وه، او د ګاندی په نسبت باچا خان چې و عدم تشدد مبارزې ته ډېر ژمن سړی و. نو زموږ او ستاسو یو مشکل دا دی چې موږ خپل ارزښتونه راخلو په نورو خلکو پورې تړو. د هندوستان خلک چې دي هغه خپل ارزښت ته ډېر کار کوي. ګاندي چې نن سبا په ټوله دنیا کې ځلیږي، وجه دا ده چې هغه د هغه دپاره کار کړی. موږ او تاسو شاید او باید
شاید او باید راځي یو پښتنه یو غورستی پښتنه درنه ارچوال صاحب استاد ارچوال صاحب یو پښتنه درنه کوم او همدا ورستی پښتنه ده. یو دقیقه وخت لري. شیر زمان صادق صاحب د کونل نه پښتنه وکړه، د جوب نه یو وريدونکو پښتنه کړي، او هغه هم تقریبا هم داس پښتنه وکړه چې دغه اوسنی مشران د پښتنو خصوصا د پاکستان په خواته چې کوم پښتانه سیاسي ګوندونه مشران دي، دغه مشران د نن سبا مشران محمود خان نومي واخیستو هم د نور د دینی ګوندونه مشران چي دي، دوی هم ټول د باچا خان په اړه یو موافق نظر نه لري. مهرباني
دا خوګوره او دا حقیقت من غلط دوه قسمه ګوندونه د پښتنو لرو. یو هغه ګوندونه دي چې فضل الرحمن او وسی سراج الحق مشترک وي، بل طرف ته هغه ګوند لرو مثلا محمود خان چکزی او دغه اسپندیار خان مشترک وي. ملتپاله ګوندونه لرو چې د پښتنو د حقونو لپاره په اسلام په چوکاټ کې کار کوي. دغه ملتپاله ګوندونه چې دي هغه وایي چې وسایل موږ خپل
غواړو،
د وسایل د پښتنو په دواړو ټکو کې ډیر دي خپل وسایل غواړي، او هغه یې بچا خان ته درناوی لري. مثلا فضل الرحمن وخت مو
سیاست کې ګټه نه لري. ډیره مننه ارچوال صاحب. دا سیاسي ګوندونه دي سیاست کوي. باچا خان تر دې اوسني سیاست لوی شخصیت و. کور مودان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. درنو عبدالله تاسو هم ډیره مننه کوم. ټلیفون نه مو کړ ارچوال صاحب، څخه مننه کوم. د خدای په امان.